Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو د نن ورځې دوله ساعت خبرونه ته هر کله په دې لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله کې موزن ریاس نوري هر کله کوم په پیل کې لاند خبرونه د امریکا متحده ایالات شپارلس ام آی ولس هلیکپټرونه چې واشنگتن د افغانستان د پخواني حکومت لپاره اخیستې وي اوکراین ته ورکوي. دا خبره سیګار چې د افغانستان چارې څاري پرون چهارشنبه وکړه. د امریکا دفاع وزارت د جنوري په میاشت کې په یوه یادښت کې کانګرس ته ویلي وو چې غواړي اوکراین ته هغه 15 روسي هلیکپټرونه ورکړي چې په اوکراین کې ترمیمیږي. د ازبکستان بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګنې له افغانستان سره په پوله کې وسله واله نښته شوې ده. د وزارت پرون په یو بیان کې وویل له افغانستان سره د ازبکستان په پوله کې وضعیت آرام دی او پوله د معمول په شان خوندي ده. د ازبکستان بهرنیو چارو وزارت په بیان کې دغه راز ویل شوي. په ټولنیزو شبکو کې د افغان سرچینو پر اساس خبرونه خپاره شوي چې ګواکې پرون چهارشنبه د افغانستان او ازبکستان په ګډه پوله کې مرګونې نښته شوې ده، خو دا خبرونه هیڅ حقیقت نه لري. طالبانو د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود قبر ته نږدې دي او شمیر کسانو د اتڼ او نڅا په اړه په غبرګون کې ویلي چې دا مسله د دوی د پالیسۍ ښکارندوی نه کوي، بلکې دا کار هغو کسانو کړی چې په اختر کې د تفریح لپاره پنجشیر ولایت ته تللي وو. طالبانو دوی بیل دې چې د احمد شاه مسعود نوم واخلي، په عین حال کې ویلي چې دغو کسانو هدف د جهادي شخصیتونو سپکاوی نه و. د دغو کسانو کار د هغوی بې پروایي بللی ده. د احمد شاه مسعود مقبرې ته نږدې د یو شمېر کسانو نڅا او اتڼ د احمد شاه مسعود د پلویانو له لورې د نوموړي سپکاوی بلل شوی او په دې کار یې عکس العملونه ښودلي. افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د پلاوي رئیس وایي په دې هېواد کې بې وزلي سخته زیاته شوې او له نړیوالې ټولنې غواړي چې دغه ستر بشري بحران ته پام واړوي. الوی فیلون په خپل ټویټر پانه دی وی ویډیو د خبرولو ترڅنګ لیکلی سړی خزیا او ماشومان په کابل کې د شپې مهال دینان وایانو مخې ته کتار دریږي، انتظار باسي چې لکس دوډی ورکل شي. فیلون زیاتوي په افغانستان کې به وزلی او لوګه په چټکه مخ په زیاتېدو ده. هر ورځ د افغانستان خلک لا به وزله کیږي. افغانان دومره به وزله شوي چې د په وینا تر دې مخکې نه ولیدلی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیواله اداره وایي چې په 2021 میلادي کال کې د 350 هیوادونو 103 میلیونه انسانان د خوراکي موادو له سختې قحطۍ سره مخامخ وو. تر وړم کال یعنې 2020 څخه باندې 25% زیات وو. د خوړو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 14 میلیونه 1 لک تنه د خوراکي امنیت له بحران سره مخامخ دي او 8 میلیونه 1 لک نور د خوراکي موادو له شدید قحطۍ انکړیږي. اروپایي اتحادې د سکال تر پایه پورې د روسیې د تیلو پر وارداتو د بندیز په اړه خپل وړاندیز څرګند کړ. د اتحادې پر اوکراین د یرغل په خاطر د روسیې پر بانکونو او په اروپا کې پر یو شمېر روسي رسنیو د بندیز د اعلانولو ترڅنګ ویلي چې کرملین باید پر اوکراین د یرغل ګرانه بیه پرې کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
وس هم په مکرې د کابل او سونور خارونو د هوا حالت ته چې د سانتیګراد په اساس پر اټلونکو چلی رښتو ساتونکو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لالوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ ورخت تودوخې لوړه درجه چلی رښتو ټټه 12، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 ټټه 14، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټټه 13، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 13 ټټه 19، او جلال آباد اسمان برګ ورخت د تودوخې وړه درجه 14 ټټه 10.
نن پنځم بیل 2401 کال د غوی یا سور د میاشتې 15 د 2022 میلادي کال د می 15 ده. او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ژر به له 1 تر 12 ټولګیو پورې د نجونو د زده کړو له لارې خنډونه لري شي.
په مجموع کې شنه څراغونه روښانه شوي دي او زموږ خوندې او افغان نجونې به دوباره خپل زده کړو ته راوګرځيږي.
په دې اړه مو د یوې ښځینه فعالې نظر اخیستی چې څومره دې ته خوشبینه ده چې ټول ښوونځي به د نجونو زده کوونکو پر مخ بیرته پرانیستل شي.
د دې نه مخکې دغه دینی عالمان همیشه په وار وار سره د ښوونځي د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. دوی نه
د افغانستان د بیرغونې د چارو لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار وای پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه وروسته د دې هیواد بشري وضعیت ډیر خراب شوی. په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته مو د سیګار د فعالیتونو په اړه د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیستی.
سیګار په فعالیتونو کې یو ستر تغییر لیدل کیږي، یو انحراف لیدل کیږي، خو زه دغه انحراف مثبت بولم.
دا به هم واوري چې د هغو ماشومانو شمیر چې خپلوانو پرته په 2021 کال کې اروپا ته پناه وړې د پسلو کې اویا زیات شوی، ډېر هم افغانان دي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه کې زما همکار میر احمد صافی په تخنیکی برخه کې را سره همکاري کوي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالب چارواکي وایي جربل ووم تر 12 ټولګي پورې د جنود از د کول لارې خندونه لري شي. په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل دوه یو میاشتې خلا هم لا شپږم ټولګي پورته د جنود خونځي له بلخ ولایت پرته په نور ولایتونو کې نه دی پرانستل شوی. خو طالب چارواکي وایي چې د دوی مشرانو او دینی عالمانو د خونځو د پرانستلو په برخه کې شنې اشاره ورکړي او دینی عالمان به د یوې غونډې لارې دا ستونزه حل کړي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي چې لښ پژم ټولګي پورته د انجونو د شونځي ستونزه به ژر حل شي. دغه وزارت ویندوی عزیز احمد ریان تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې د انجونو د شونځي په اړه غونډه روان دي او د دې ستونزې حل نږدې شوی دی. ریان وویل چې ژر به دینی عالمان په دې اړه غونډه جوړ کړي.
دا واقعیت لري دغه موضوع تقریبا دایو میاست کېږي. له هغه وخت چې لوم نه تر 12 ټولګي پورې د جنو مکاتب موقتاً معطل سوی دي. دا موضوع زیر بحث موضوع ده، د بحث وړ موضوع ده. علما او د اسلامي معرفت په کچه ور باندې مسلسل ناست روان دي او تر کومه حد ز په جریان کې مده موضوع مثبت طرف ته روانه ده. په مجموع کې شنه څراغونه روښانه سوی دي او زموږ خوندې او افغان جنې به دوباره خپل زده کړو ته راوګرځيږي.
پرون د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سلاکار انا ساقانی په خوست کې وی غونډې ته وویل چې ژر بلش پژم ټولګي پورته د نجونو د شونځیو د پرانستلو په اړه د دینی عالمانو غونډه دایره شي او دا مسأله به حل کړي. حقانی ومنل چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي په خاطر خلک مایوس شوي او د هغوی مایوسي په ځای ده. د طالبانو د پوهنې وزارت ویندوی هم تاییدوي چې انجونې د زده کړو حق لري.
لوم نه تر 12 ټولګي پورې د انجونو د مکاتبو د پرانستلو موضوع لکه څومره سي نړیوال ټولنې افغانان افغان ولس او همدارنګه د سیمه هیوادونو ته مهمه ده. لاغنه په څو چند باندې اسلامي امارت ته مهمه ده. اسلامي امارت په ټولو هیوادوالو په تیر بیا میرمنو ټولو حقوقو په تیر بیا د تعلیم حق ته ځان متحد او ژمن بولي.
خو د ونویل چې ولی تر اوسه پورې جونې لښپشم ټولګي پورته لز دکړو راګرځول شي بي دي. د طالبانو نورو چارواکو هم تر اوسه پورې د جونو د شونځو د نه پرانستلو په اړه زغر دلیل نه لري څرګند کړي. خو ویل کیږي چې د طالبانو په منځ کې ځینې لا ډېر سختري سي د جونو لز دکړو او کار سره مخالف دي.
پر همدې موضوع اسمت ساروان له خبريالي او د خزو د حقونو له فعال سونیا شینواري سره مرکه کړې او په پیل کې ورته ویل چې د طالب چارواکو د سرګندونو په اړه څه وایي.
طالب چارواکي دینی عالمان چې څنګه غونډه تر بلی د دې په خاطر چې د دولسم ټولګي پورې د مکتبونو د خصوصا د جلکیانه مکتبونو را خلاصي او ولست زیره ورکي. اول خو زه دا درته وایم چې زمونږ ټولنه د لمخ کې چې دوی حکومت تر راشي شکر مسلمانه ټولنه وا او په دینی او د شریعي اصولو باندې برابر ټولنه ده. او وا د دین مخ کې دغه دینی عالمان همیشه په وار وار سره د خوانځي د پرانیستلو غوښتنه کړې ده دوی نه. او د دین مخ کې هم دغه دینی عالمان چې مخالفت نه لرو دا چې دوی اوس دینی عالمان راټولي او د دوی اجازه غواړي. او بار بار د نړۍ او د نړۍ نور هیوادونو په طالبانو باندې دا غږ کړي، خصوصا عالمان دینی عالمان چې دا خبره دوی ته بیت لګا ارزښت لرو دی، قدر ورته لرو دی. دینی عالمانو ورته دوی نه غوښتنه وکړه چې د مکتب دروازې انجلکیانو پر مخ پرانیستل شي ترڅو دوی خپل سبق وي. او که زه په دې پوینه شوم دغه دلیل یې تر اوسه پورې ما ته واضح نه شو چې ولې د انجلکیانو مکتب بند دی. په مکتبونو کې یا په دې مکانو کې چې د اسلام یا د دین په خلاف روان دي، او ولی هغه که په خلاف روان دي دا اول نه تر ولم ټولګي پوري په اصولو برابر دي، وم نه تر دولسم بیا په اصولو نه دي برابر. د کې مشکل څه ستونزه څه ده؟
د ته په پام چې طالبانو یو ځل مخکې هم ژمنه کړې وه چې د نجونو ښوونځي به پرانیزي، څومره تاسو خوشبینه یاست چې دوی به دا ځل په رښتیا هم نجونو ته اجازه ورکړي چې تر دولسم ټولګي پورې زده کړو ته دوام ورکړي؟
د طالبانو او خصوصا د نسخانی څرګندونې چې ګواکې دوی دنیا عالمانو راټولي او غونډه جوړي او دوی به خزیره ولري ولستا او دا چې مثبت رای به ورکړي د مکتبونو خلاصولو ته، نسې د پنتونونو د مکتبونو د خوند د دروازې پرانستلو. تر اوسه پورې د کال د تعلیمي کال دوه میاشتې تیرېږي، یو مکتب خلاص نه دی. هر مکتب کې د دوم نه تر دولسم ټولګي پورې څومره صنفونه دي، په هر یو کې څومره انجونې دي؟ زمونږ ټولنه صرف زمونږ نه، د هر یو ټولنه ښځې د یو ټولنې یوه حصه ده. چې ښځه نه یې هغه حصه فلج ده. نو چې ته یوه حصه بې سواده پرېږدي هغه د تعلیم او درس نه شاته پاتې کې، نو هغې ټولنې به څه آخر انجام به څه؟ همداسې د کار زمینه چې دوی وعدې کړې چې کار زمینه به برابرو، مګر زموږ د افغانستان خلک اوس په څه فقر کې لګیا دي پاتې دي؟ اقتصاد کوم ځای ته ورسېده؟ همدغسې د رسنیو سره وعدې او ژمنې وکړې، مګر همدا اوس رسنۍ 3 تقریبا که 3 درجه شاته غورځېدلې. ولې؟
خبري علاوه د ښځو د حقونو فعاله سونیا شینواری وه.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږ مترو اوریدلای سي.
د افغانستان د بیرغونې د چارو لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر یاسیګار په یو راپور کې ویل چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته د هیواد بشري وضعیت ډیر خراب شوی دی. سیګار خپل 55 درې میاشتنی راپور پرون خپور کړ او کانګرس ته ولیږه. په دې راپور کې په افغانستان کې د پاتې الوتکو په اړه هم مفصل معلومات شامل دي.
د سیګار د راپور په یوه برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري چارو د اطلاعاتي څانګې په قول ویل شوی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې څه باندې 40 میلیونه او 40 لک تنه بشري مرستو ته اړ شوي دي. په راپور کې راغلي چې په 2020 میلادي کال د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې اټکل کېده چې 40 میلیونه او 40 لک افغانان مرستو ته اړتیا لري. د راپور په دوام کې ویل شوی چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بیروزګار شویو افغانانو شمیر له 1 لک تر 9 لک پورې اټکل کیږي. سیګار زیاتوي په ځانګړي ډول ښځې ډېری اغېزمن شوي او د سشکال تر نیمایي پورې به د ښځو د بیروزګارۍ شمیر تر 20% پورې نور هم زیات شي. د سیګار د راپور په یو برخه کې له رسنیو او خبریالانو سره د طالبانو پر چلن مفصلې خبرې شوې دي. د دې راپور له مخې طالب چارواکو د رسنیو د محدودولو هڅو ته دوام ورکړی دی. په راپور کې د خبریالانو د نیونو یادونه هم شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو پر اقداماتو د خبریالانو او د رسنیو د مدافع ارګانونو له نیوکو وروسته د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوالو ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې هیڅ خبریال د دوی په توقیف کې نه دی او د دوی حکومت د رسنیو ملاتړ کوي.
پنتاګون یادې امریکا دفاع وزارت د میلیارډونو ډالرو په ارزښت هغه قراردادونه لغوه کوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو چې نور وجود نه لري د تمویل لپاره شوې ده. د خبرې د افغانستان بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په غراپور کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی او ویلي دي چې خیر دغه قراردادونه لغوه کول او حقوقي داواوي کلونه وختونه سي. په دغه راپور کې ویل شوی چې 2015 کال وروسته د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تمویل صندوق لخوا د غزوکونو د تجهیز تاسیسات او مالی تمویل لپاره د 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت قراردادونه شوې دي. په دې اړه مو چې په افغانستان کې لنوي بدلون او روسته سیګار اوس پر کوم مسایلو بوخدي د ناتو د پخوانی سلاکار شفیق همدم نظر پوښتې ده.
زما په باور د امریکا متحده ایالاتو د وټلو سره سم سیګار یا د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر په فعالیتونو کې یو ستر تغییر لیدل کیږي، یو انحراف لیدل کیږي، خو زه دغه انحراف مثبت بولم، په دې معنی چې د دغې ادارې اصلي ماموریت دا و چې دوی به د فساد سره مبارزه کوي او د امریکا متحده ایالاتو د مرستو څخه به نظارت کوي، خو اوس دوی د دینه په پراخه پیمانه خیل دي کارونه او فعالیت کوي. یو لامل به هم دا وي چې دوی نور افغانستان ته لاسرسی نه لري. د مثال په توګه د دوی وروستي راپورونه خرابونه او خبر کړي، بالخصوص د دوی 1550 ربوار راپور چې امریکا متحده ایالات کانګرس ته وړاندې شوی، په دې کې د ګورم چې دغه راپور ډیر یو جامع او هر اړخیز راپور ده. یوازې نه چې په فساد باندې تمرکز کوي یا د امریکا په مرستو باندې تمرکز کوي، خو دغه راپور په اقتصادي، سیاسي، امنیتي، نظامی، حقوقي، بشري حقوقو او حتی د رسنیو د ازادي موضوعات پورې هم په دغه گزارش کې شتون لري. خو په دې راپور کې داسې ویل شوی چې ګنی د افغانستان امنیت تر پخوا یا د جمهوریت وخت په پرتله ښه شوی ده.
د ناتو پخوانی سلاکار شفیق همدم چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته په دې اړه چې سیګار اوس څه ډول فعالیتونه مخته وړي خپل نظر څرګندوه. سیګار د غراز د متحده ایالاتو کانګرس ته په خپل درې میاشتنی راپور کې د افغانستان د هوایي ځواک او په افغانستان کې د پاتې الوتکو په اړه هم معلومات ورکړي دي. په دې راپور کې ویل شوی چې د افغان هوایي ځواک زرګونه پرسونل د طالبانو له حکومت سره یو ځای شوی دی.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د آزادی رادیو سهارنۍ خبری مجله ورې مخله دی چې استودیو خپل همکار اجمل انت پرېږدم د هم د پنړې کې د ماشومانو د وضعیت په اړه راپور. د هغه ماشومانو شمیر چې خپلوانو پرته په 2021 کال کې اروپا ته پناه وړې ده په سلو کې اویا زیات شوي. د دغو ماشومانو یوه لویه برخه د افغان ماشومانو ده. دا موضوع رویترز خبری آژانس د اروپایي اتحادیې د احصایې د ادارې پر اساس څرګنده کړې ده. نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اروپایي اتحادیه د احصایې ادارې یا یوروستات ویلي د هغو کډوالو د شمیر له زیاتېدو چې له افغانستان نه اروپا ته ورځي، د هغو کوچنیانو شمیر چې په 2021 کې یې د اروپایي اتحادیه په غړیو هیوادونو کې د پناه اخیستلو هڅه کړې 2% زیات شوي او د هغوی ډیره برخه افغانان دي. د یوروستات پر اساس که څه هم په مجموع کې د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې په اروپایي اتحادیه کې پناه ورکړل سوې تیر کال 15% کم شوي دي. د ادارې د کډوالو د شمیر د کمیدو کوم دلیل نه دی څرګند کړی. یوروستات وایي تیر کال څه باندې 23,200 بې خپلوانو ماشومانو پناه غوښتنې کړي، حال دا چې په 2020 کال کې څه باندې 14,500 کوچنیانو پناه غوښتې وه. د اروپایي اتحادیې د احصایې ادارې همداراز ویلي د دغو ماشومانو اکثریت له افغانستان نه اروپا ته ورغلي دي. د رویترز خبري آژانس د راپور له مخې د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته زرګونه افغانان له افغانستان ووتل. اروپایی اتحادیه پروسه کال ده سوریه، افغانستان او وینزویلا تر 2,000,000 ډیرو کسانو ته پناه ورکړه. ویل شوی چې اکثره پناه غوښتونکي جرمنی، فرانسې او ایټالیا ته تللی دي. د رویټرز خبری آژانس له راپور سره سم د موجودو اسنادو پر اساس د اروپایی اتحادیه غړیو هیوادونو څه باندې 15,000 بې خپلوانو یا یوازې ورغلیو ماشومانو ته پناه ورکړې ده.
ل خبرونو ور اخوا
دوستانو زما سلامونه ومنئ. اجملاندې ما او د خبرونه په دې برخه کې مو هرکلی کوم. یو شمېر افغانان وایي
کلونه کلونه خپلو کلو باندو ته نه وتللی، خو سږ اختر وتوانېدل چې په لرې پرتو ولایتونو کې په خپلو کلو باندو کې له خپلو خپلوانو سره اختر ولمانځي. دوی وایي په تیرو کلونو کې په لارو او سیمو کې د نامنیو له وجې له خپلو کورنیو خپلوانو او دوستانو لرې پاتې وو، چې له امله یې بېلابېلې خوښۍ هم نیمګړې وي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
احمد ولی د غور ولایت اصلي اوسیدونکی دی، خو په هرات کې ژوند کوي. نو موړی په ورستیو کلونو کې د هرات غور پر لار د نامنې لوجه نشوي کولای چې خپل د زوکړې ځای فیروز کوته لاړ شي، خو سکه اختر په خپل کلی کې لخ خپل خپلوان او دوستانو سره یو ځای ولمنځه. احمد ولی ازادي رادیو ته ویل خوشاله دی چې له څو کلونو ورسته یو کولای شپل د زمکه لاره خپل کلی ته لاړ شي.
دینه مخکې د لار امنیت ډیر ښه نه وو، او زنسب ته کولای چې حالت لارتم ورته خووس و اتمیاشت کیږي چې دکتور فضل چې امنیت خو سوي ده، او زه څو واره کیږي چې زه تل یم حالت غور او د خپل خپلوانو او ملګرو سره ملیدل ده، او اختر ورځ کې زه تل یم حالت
لا ټول هغه ستونزو سره چې نن سبا افغانستان ورسره مخ دی. بیا هم د طالبانو په تمیشتنی واکمنۍ کې لوی لارې امن شوې دي، او د پخوا برعکس خلک د افغانستان هر ځای ته په ډاډه زړه سفر کولای شي. محبوب عبیدی هم په اختر کې د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ ته تللی وو، هغه ولسوالۍ چې په وروستیو کلونو کې ډیره ناامنه وه. محبوب وایي د ناامنۍ له وجې په کلونو خپلې سیمې ته نه و تللی.
پخوا مې نشوه کولی چې بالامرغاب ته لاړ شم، ځکه لاره ډیره ناامنه وه، خو سږکال له ډیرو کلونو وروسته بریالی شوم چې له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره د اختر لمانځلو په خاطر خپلې سیمې ته لاړ شم.
دغو افغانانو ته په داسې حال کې په اختر کې د خپلو سیمو او خپلوانو د لیدو فرصت برابر شوی وو، چې د طالبانو په راتګ سره ډیری افغانان له هیواده ووتل، او اختر یې له کورنۍ لرې په کډوالۍ کې ونمانځه. افغانانو سکال د طالبانو د حکومت د پریکړې په بنسټ تر نورو اسلامي هیوادونو یو ورځ مخکې اختر ونمانځه.
په افغانستان کې هغه نجونې چې منځني ښوونځي او لیسې تر اوسه پر مخ تړلي وای، د دوی لپاره به اختر هله وي چې بیرته یې پر مخ ښوونځي پرانستل شي. دا تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شوي، له بلخ پرته په نورو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي له زده کړو منع شوي دي. نور به پادی ریپورت کې واورو.
زموږ د خوشحالي نیمګړې پاتې ده، او زموږ سره زموږ د سرنويش فکر دی.
شپارس کلنه مروه د کندهار ولایت اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو ده. دا وایي د خوانځي د تړل کېدو لامل د خپل راتلونکو لپاره اندېښمنه ده، نو ځکه د اختر د پخوا په شان پر ډیر خوښي و نه سول مانځلای.
اختر د خوشحالي د ټول مسلمانانو د زړه څخه پکې خوشحالي. زموږ د خوشحالي نیمګړې پاتې ده، او زموږ سره زموږ د سرنويش فکر دی. طالبان زموږ مکتبونه بند کړي، تعلیم زموږ پر مخ بند کړي، او یو ملت د ستکړو او پرمختګ څخه راګرځولي.
د کابل ښار اوسیدونکو او د ولسم ټولګي زده کوونکو خدیجه هم ورته خبره کوي.
زمونږ اصلي اختر به مخې چې زمونږ مکتب شروع شي، او بیرته موږ کولای شو خپل درس ته ادامه ورکړو. نو بیا هم زه هیله کوم د طالبانو او چارواکو دوی نه چې زمونږ د مکتبونو دروازې زمونږ په مخ خلاصې کړي.
وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې دوی له شپږم ټولګیو پورته هم د نجونو زده کوونکو د زده کړو له دوام سره ستونزه نه لري، خو په دې اړه د خپل مشرتابه حکومت ته په تمه دي. دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان بیا ازادي رادیو ته په تازه څرګندونو کې ویلي چې تر اختر مخکې هم په دې اړه بحثونه روان و.
چون اوس خو د اختر رخصتیانه دی، غالبا دغه څلور پنځه ورځې به کوم مجلس نه یو باندې سوی، نو د دقیق وخت په اړه کې څه نه سویلی، خو پر صورت په دې موضوع مشورې روانه دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له نږدې نه میاشتو راهیسې له بلخ ولایت پرته په ټول افغانستان کې د دوی درسونه ځنډول شوي، او طالبانو ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په سړو سیمو کې د ښوونیز کال له پیل سره، یعنی د حمل میاشتې په درېیمه نیټه، به د هلکانو او نجونو ټولو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل سي، خو په همدغې ورځې خپله دا پرېکړه بیرته واخیسته او اعلان یې وکړ چې د انجونو زده کوونکو او خزینه استادانو د لباس د طرح لپاره بعد مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږم ټولګي پورته د انجونو زده کوونکو خوانځي ځنډول سوي وي. د طالبانو د اعلان په کور دننه او بهر پراخ برګونونه اندېښنې نیوکه او ان اعتراضونه راپارولې دي، ان تر دې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي رینا امیری امریکا غاک سره پیوه مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د انجونو د خوانځیو د بندوالي په اړه باید د طالبانو سره جدي حساب وسی.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څوي ملالې بشیر ورته کتنه کړي.
فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د چین پنګونې تلیوالتیا یادوي او لیکي چې چین غواړي په افغانستان کې پنګونې د پاکستان پرتله خوندي وي. فارن پالیسی زیاته کړي د اپریل په وروستیو کې وزانمر کې پریدګر د کراچي په هنتون د کنفیوسیس مرکز رئیس دوه چینایي استادان او یو پاکستانی موټر چلوونکی ووژل. په لیکنه کې ویل شوي چې دغه برید د چین پاکستان په اقتصادي دهلیز کې د چین د پراخې پانګونې په اړه ستر کړکېچ څرګندوي. د فارن پالیسی په وینا هغه تجربه چې پیکینګ په پاکستان کې لري نه غواړي په افغانستان کې تکرار شي، خو لیکوال په دې باور دی چې چین هڅه کوي چې له دغو کړکېچونو څخه په بشپړه توګه لرې واوسي، نو ځکه مجبور دی چې په افغانستان کې خپل حضور پراخ کړي. فارن پالیسی لیکلی چې د دې کړکېچونو تر ټولو ښکارا بیلګه په افغانستان کې د مس عینک د کان په پروژه کې لیدل کېداسي. د لیکوال په باور د مس عینک کان په سیمه کې د یو لوی لرغونی بودایي ښار د شتون له امله د دغه پروژې استخراج او ګټه اخیستنې چارې له کلونو راهیسې ځنډولې دي، خو اوس چې طالبان په افغانستان کې وخت راستانه سوي او دغه پروژې بیا ژوندې کړي، دوی هڅه کوي چې د مس عینک له پروژې څخه چین ته د نږدې کېدو لپاره کار واخلي. داسې ښکاري چې چین هم په دې برخه کې متقابل عمل کولو ته زړه ښه کړی. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل خبرونه کې د اطلاعاتي روز ورځپاڼې د مسؤل مدیر تقی دریابی یادونه کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې وروسته له هغه چې طالبانو کابل ونیوه، په لومړۍ ورځو کې خبریالان سخت ووهل او وځورول. د بخښنې نړیوال سازمان د تقی دریابی چې اوس په امریکا کې ژوند کوي، د مې په دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یادښت کې په ټولو رسنیو او بنسټونو ږغ کړی چې د هغو آزادو او خپلواکو رسنیو دفاع وکړي چې لا هم په افغانستان کې فعال دي. د بخښنې نړیوال سازمان د دریابی په حواله ویلي چې افغان خبریالان تر بل هر وخت زیات ملاتړ ته اړتیا لري چې په افغانستان کې د بیان د ازادي حق وساتي او یو ځل بیا د یوې داسې ټولنې لپاره مبارزه وکړي چې بشري حقونه پکې واقعیت ولري. طالبانو ویلي چې دوی د بیان ازادي او د مطبوعاتو قانون ته درناوی لري، خو په عمل کې د تیر کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، په افغانستان کې لسګونو خبریالان سخت وهل سوي او په سلګونو رسنۍ تړل سوي دي. د 2022 کال د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال شاخص لمخې چې د بې پولې خبریالانو ادارې د مې په درې مخ پور کړي، افغانستان په 180 هیوادونو کې له 122 درجې څخه 155 درجې ته راکښته سوی دی.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
وروره دا مرسی چې افغانستان ته راځي، دا څو ټنه څو د مرسی چې وسولې، دا د دولت ټول سمنسبین چې دا اولی ورځ تحولات راغلي دي ټول پر کورونا، چې یو د دولت سمنسب یا د دولت عسکرو کورنۍ ته چا شي نه دی وکړي، او د وی خو په دا بیکاری د بلی خو هیڅ نه کارسته نه کاروبارسته، ولکه چې موږ وسوکو
دا محمد د کندهار ولایت سم زنګ والدی پرور از مر سره څه کومک وکي، زموږ حالات به خراب دي، ولکه د خپل د کور د بچانو خرج برابر وای سو، نو زموږ د هله د ارزوم ده چې زموږ سره نږدې تاسو وي.
نو خپل خبرې کومه لوګرنه ملایم چې کوم خبره کوي چې مونږه امن راوستلې ده، یا مطلب جنگ هم ختم کړي، جنگ خپل دوی شروع کړي ده او دغه جنگ دی دوی دوی شروع کړی وو، دغه چې دوی وس ختم کړی دا لکه نظام په باغ کې ختم شوی ده، خپل جنگ دی دوی دا خپل خبره کې چې پسات او غلا نه وکي، لتیر نظام نه په ملایانو کې هم پسات زیاته هم غلا زیاته ده، ځکه لوی چارواکي با قدرت خلک ټول پر شپته او په پیسو باندې روان خلک دی پوه شو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
زما لخوا هم دومره. په نورو خپرونو کې به زما همکاران درسره وي.